سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو تاسو ما زده رادیو ته غوږیست مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالب تاسو وړاندې کوم خبرونه راپورونه وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سرپرستی کابینې ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي سو په ټول افغانستان کې د شریعي قوانینو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. د طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنه وکړې. سرچینې زیاتوي چې د پراس حکومت وزیران دروانې اونې په پیل کې کندهار ته ورسیدل. د طالبان حکومت په دې ورسته کې د امر بالمعروف نوې قانون خپور کړ چې په ځنګړي ډول پر خزو سخت محدودونکي تګلارې عملی کوي. د دې سره په وخت کې په دې ورسته کې د طالبانو محکمو د هیواد په بیلابیل سیمو کې د بیلابیل سرغړونو په نوم لسکونه کسان ته تعزیری سزاګانې ورکړې دي. د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو ډلو په دې اقدامات جدي اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړي استازي وایي چې د دې هیواد جرمني، هالند او د استرالیا د طالبان حکومت د رسمان خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقوقو په تیر د خود د قانون اړوند بحثونه راپور ده او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې د وکړې. د کاناډا ځنګړي استازي ډیوډ سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی تصاب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته هم لا هم څو پړاوونه پاتې دي خو د عزتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجی کړي. د سلوري ودونو په خپله طرح کې دغو نړیوالو کنسولونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنځشنبې تر ورځې پورې په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلونو راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په یوه بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او پامو سیندیزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته دی. د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلونو د راوتلو په صورت کې د کورنۍ سیمو خلکو ته خبرې ورکړي. د پاکستان په کراچي ښار کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچي پولیسو په یو بیان کې ویلي چې په خندل سهار د کراچي د ټوکر او بدلو په یو کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکو چینایي وګړو ترمنځ لښکړې وروسته هغه مهال شو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او تورن کسان له ساحې تښتېدلې دي. ایران د بارنې چور ضرورت له افغانستان سره په سرحد کې د ایرانی پولیساتو په ډزو د شمیر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو نه خوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بارنې چور ضرورت وین اسماعیل بقایی پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته ایران شوې ده. بقایی وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغه پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلي دي. روسي خبرمدار چې امریکا نن د نوومبر 15 د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې چې تاریخي بلل شوی دی رای ورکونکو د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر مارسل کاملا هرس او د جمهوریت پال ګوند کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. نن په امریکا کې ولسمشریزه ټاکنې دی وړاندې به په خبرونه کې تازه جزئیات درکړو. د نړیوالو فشارونو په پرتلبانو څومره اغیز وکړي؟
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حد پورې.
او اورزګان کې د باردنګو کاروانده مخ پر وادي ده.
هغه چې د تاریخ منسوي دي باردنګ ډیر پر مخ تللی. تاریخ چې کله تاریخ باندې سپله باردنګ مشکول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخابات دی. د دیموکرات ګوند لپاره کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکو ګوند لوري ډونالد ټرمپ د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک د رایې ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډیرو یې وار د مخه خپل رایې کارولې دي. د فلوریدا پوهنتون د ټاکنو څیړنیز مرکز وروستیو شمیرو له مخې 1.3 میلیونه کسان خپل رایې وختي او یا د پوسې له لارې اچولي دي. د راپور له مخې د انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمېر رایې هم برخه برخلیک بدلولی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار رسیم الله تلاش د تلیفون له لارې رساله دی. سلامونه تلاش، ته وخت بخیر. کراته وی چې په کالیفورنیا کې خو سار وخت دی، په نور ایالاتونو کې چې د رایو اچولو بهیر پیل شوی دی، راپور څه دی چې دغه بهیر څنګه روان دی؟
سلامونه. امریکایان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ایالتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوي دي. په دې ټاکنو کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو نوماند دی، او د اوسني ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نومانده ده، ترمنز سیالی روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لرې لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایې اچونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رای شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي، او ښایي ان د 2014 او 2020 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي، او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ له وی دوري ولسمشري وروسته د دریم ځل لپاره نوماند دی. په روانو ټاکنو کې لومړی سیالي د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن وو، چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزوري مناظرې او د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو. خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالډ ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشر شي، دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي اسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشره کیږي.
بله، اوس تلاش سبته په امریکا کې ویل شي چې دا به تاریخي انتخاباتو چې د امریکا په دغه ولسمشري انتخاباتو په بهیر کې به ترسره شي. خلک څومره لیواله دي چې هغوی د ټاکنو مراکزو ته ورځي، که هغوی له بېلابېلو رایې اچونې بهیر پیل شوی دی، ولته خلک خپل رایه کارولی شي؟ دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستې ده په بېلابېلو ایالتونو کې د امریکا؟
لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې ویلي، میلیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایې اچولې دي، او میلیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایې به واچوي. په ټوله کې لکه څنګه چې ما په راپور کې ویلي، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر ان وړاندوینه کیږي چې د 2014 او 2020 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای اچولو بهیر پیل کیږي او نتیجه به اعلان کیږي کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای اچونه نه ده شوې.
په د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کیږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینو ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل کیږي.
ډیره زیاته مننه. مننه د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار رسیب الله تلاش، چې د امریکا د ولسمشر ټاکنو په تړاو موږ ته وروستي جزئیات شریک کړي. په هم ازادي راډیو سره اوسې تر څو د امریکا د ولسمشر ټاکنو له وروستي بهیر څخه تاسو ځان خبر کړي. څه وخت د امریکا د ولسمشر ټاکنو ګټونکي معلومیږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روان وي او ان که محکمې ته میوړل شي، د رسمي رایو شمیرل کېدای شي څونه یا له هغه ډیر وخت نیسي. د پوستي له لارې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. سفیر حسن گزین نور چیزه ترکوی.
متحده ایالاتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه‌شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانیږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي، کېدای شي ډېر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ وو، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستي لاره رائے ورکوي. دا د ډیری پیچلتیا معنا لري. په ډیرو ایالتونو کې د پوستي رائے پاڼې هغه وخت معتبر دي چې د ټاکنو په ورځ ولېګل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ دیموکراتیک رائے ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستي لاره ډیر رائے ورکوي. دا په دې معنا چې د لېګل شوو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمېر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او ترڅنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رایې هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیلا ستانگزی د توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهوری غوښتونکو د نوماند ډونالد ترامپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشتي ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمې او غیر مستقیمې رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري. په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 10 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 18 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نوماند ته رایه ورکړي چې د دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې 100 په اصطلاح وعده خلافو الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. له 100 ټاکونکو 8 هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او 2 نور هم ډونالد ترامپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الکترال کالجونه خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړي استازي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوید سپرول لیوی کناډایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له دریو نورو هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو او نجونو او بشري حقونو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته له شکایت طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه یې دوی کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګړي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي، دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. ډیوید سپارول د ګلوب اینډ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینډ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه تر هغه نه په شا کېږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حد پورې، ډیری دي دا هیوادونه، دا زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي، هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې ناهیلې سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی بیا وایي،
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او کنه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي، دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللي، خو هیله یې ښودلې چې طالبان ورسره له ډیپلوماتیکې لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي، چې له دې امله د نړیوالو لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د دیوات استخباراتي او امنیتي ادارو د روسي ویران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرداری ورکړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین له لارې د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو ښودلې چې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیالې کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل له روسیې سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خپرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر د یو بل پر ضد د تشدد څخه کار اخلي جعلي ویډیوګانې او مقالې خپروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پارونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جعلي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلوو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جعلي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جعلي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوې. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جعلي رایې کارول شوې. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جعلي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جعلي مطالبو په خپرولو سره د رایه ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو له رایه ورکوونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیره د انتخاباتو له سیمه ایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
متحده ایالاتو نړیواله پراختیا اداره یا USAID وایي د پاریس د 2023 کال په نندرتون کې یو پیرودونکي د کلنی ډول د $1 میلیون څخه په زیات ارزښت افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. یادې ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه تړون به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې هېواد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. نور جزئیات به د سپوږمې په راپور کې.
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره USAID وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې یې د لویو پیرودونکو پام ځانته راړولی دی. USAID د نومبر په 4 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یوه پیرودونکي په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکی به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لا لوړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې ترلاسه کړی دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرامه پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نشي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلاتو وخت رارسېدلی، مګر له بده مرغه بیې ډېرې ټیټې شوي دي. پخوا 1 کیلو زعفران 125,000 و، خو اوس 80,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کال د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
کشاورزه که یک سال در انتظار محصول خود است متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذایقه انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي وو چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې 80 تنه زعفران د 215 میلیونو ډالرو په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کارونده په پراخ کچه وده کړې ده. د سیمې زشمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت یې هم ښه کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل ځمکه په خړوبولو بوخت دی. نموړی سشکال په خپل شاوخوا یو جریب مځکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې، د بارتنګو کرکیله یې پل کړې چې ډېر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریاک من سوي دي بارتنګ ډېر پرمختللی دي. تاریاک چې کله تاریاک بند سوله بارتنګ موږ ټول وکړل، دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 4000 کلداري و چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي، بیا 4500 کلدار ته لوړل. بارتنګ ډېر پرمختللی بوټي دي، موږ ته ډېر لاس راکړی دي. او پروش کال خو چې به خلکو ټول کړل، یو خورار به تقریبا 4500 کلداري سلو. چې مثال یو خورار وزګوره، یو جریب مځکه، یو نیم خورار، دوه خوراره خامه خاک، یو خورار خو کوي. نو ډېر پرمختللی بوټي دي. مثال ګرد خلک به بوخي، بیکاري وشتمینه پرېږدي، څوک چې مځکه لري بارتنګ وکړو، بس ډېر مې لاس پخلاسي.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډی دی او دی بیا د خپل مځکې څخه اوس مهال د بارتنګو د حاصل پر راټولولو بوخت دی. دی وایي د بارتنګو کښت په یو کال کې 2 ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په 2 ځلې ټولوي.
په دغه چې ګرانې باندې خواران ته شی ولویږي چې لسمنه مځکه وکړي، دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباسه بست مځکه لږ دی، نو خطر یې کورو درېدل. بس پر فساتاله چې بد اجورو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه فرانسې کې معنا خپل وخت.
کرنیس کارپو صدیق الله وایي بارتنګ نه یوازې اقتصادي ګټې لري، بلکې د کرنې په چاپیریال کې هم ګټور دی. نوموړی وایي دا بټي د نورو فصلونو په پرتله لږ اوبو ته اړتیا لري، چې د وچکالۍ په سیمو کې د کمښت لپاره یو ښه انتخاب دی.
څنګه کرکیله یا کښت په عموم کې د هر هغه نشي بوټي د کرنې پر ځای چې وکرسي ښه بدلې کېدلی شي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو پلانونو څخه هیله کوم، غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي د کرنې ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅې کوي چې د بارتنګو د کرکیلې د پراختیا لپاره د تخمونو، روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په روزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلې کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو. د دې څخه تقریبا 500 تنه حاصلات لاسته راځي. هم دا جاری ساتو چې بارتنګ نور هم ترویج شي او په کرکیلې کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیله اوس مهال ډیره د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
پښتو خبری مجله مو پای ته ورسیدره. خو دری دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوم. فایزه جان سلامونه، ستړمش، په خیر، غلی خبرونه.